د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر توت هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد صدران را سره مرستندوی دی. د خپرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي، پکې کابل ته د امریکا د دفاع د نوي وزیر د سفر په اړه په تفصیل معلومات درکوو، چې دی هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پروګرام له ولسمشر اشرف غني سره خبرې کوي او هم له طالبانو سره د سولې په اړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه له مرزي احمد سید څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د دفاع نوی وزیر کابل ته ورسید. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره جدي حرکت ته اړتیا ده، او ملګري ملتونه وایي د سولې د جنګي مجرمانو د مخفي لست د خپرولو په اړه غور کوي. پوره خبرونه. د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتن کارتر کابل ته ورسید. د دې سفر اعلان ورلمخه نو شوی. دی وایي چې له افغان او امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې به خبري وکړي. کارتر ویل له ولسمشر اشرف غني سره پر دې به وغږیږي چې څنګه امریکا کولای شي چې له افغان ځواکونو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. د امریکا دفاع وزیر دا هم وویل چې دی به له افغان ولسمشر سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبري وکړي. د پنځمې ورځې پاکستان پوځي چارواکو او افغان ډیپلوماټانو ویلي وو چې طالبانو د سولې خبرو ته چمتووالی څرګند کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه د مشورو او کتنو په لړ کې د جمعې په ورځ د سیاسي ګوندونو له استازو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې له غړیو سره وکتل. ښاغلي غنی په دې کتنه کې وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یوې جدي سری او سراسري حرکت ته اړتیا ده. جمهوري ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي جمهور رئیس په دې کتنه کې دغه راز وویل سوله په پټه د شپې په تیاره کې او غلا سره نه شي ټینګېدای، بلکه دا باید یو شفافه پروسه وي او ټول خلک باید پکې شریک وي. د سیاسي ګوندونو اساسو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې غړیو په هیواد کې د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه خبري وکړي او ژمنه یې وکړه چې خپل وړاندیزونه او نظرونه به په لیکلي بڼه جمهوري ریاست ته واستوي. د پکتیا امنیتي مسولین وایي وسلوالو په دغه ولایت کې د ملي امنیت یو افسر وژلی دی. د پکتیا د امنیت قمندانۍ د امنیت امر مسول محمد زمان وایي وژل شوی افسر احمد شاه ګردیزی نومیده او تیر ورځ ناوخته د نامعلوم وسلوالو لخوا د خپل کور مخې ته په ډز وژل شو. نوموړی وایي چې د احمد شاه ګردیزی زوی هم ټپي شوی دی. ښاغلی زمان وایي چې په دې اړه تحقیقات روان دي، تر اوسه شدیدی پیښې مسولیت نه دا خیسته. د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وخته ده. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان لال محمد ازادي ریډیو ته ویل دا عملیات په تاګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځوړلو په مقصد له سلور ورځ راهیسې پیل شوي، چې په نتیجه کې لس تنه وسلوال وژل شوي، اته تنه ټپیان او ونورې نیول شوي دي. ښاغلی لال محمد زیاته کړه په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو یو عسکر وژل شوی او یو بل ټپي دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او دیرس پوله، یو یورو 15 شپېته افغانۍ او دیرس پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او شل پوله، زر ایراني تومانش 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 503 شپېته افغانۍ. د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي د سوریې د جنګي مجرمانو د مخفي لست په خپرولو کې غور کوي ترسو د جګړې د زرګونو قربانیانو لپاره د عدالت غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو خپلواک کمیسیون د جمعې پر ورځ ویل په سوریه کې د جنګي جرمونو، د بشر پر ضد جرمونو او د بشري حقونو په سرغړونو کې په بې ساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د کمیسیون ویلي ملکیان کړیږي خو عملان له مسؤلیت څخه امن دي. د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو سلور کسیزه کمیسیون چې مشر د برازیل تبعه پاولو دی په سوریه کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړنې لپاره مزف شوی دی. راپورونه وایي د لیبیا په ختیځ کې د جمعې په ورځ د موټر بم په دریو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. سیمه ییزو خبري رسنیو ویلي په چاودنه کې د پترول پمپونه، د پولیسو مرکزونه او په القوبا ښارګوټي کې د لیبیا د پارلمان د رئیس اګیلا سلاکور په نښه شوی و. د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو د دې حملو مسؤلیت منلی دی. سلا ویلي داسې ښکاري چې دا بمي چاودنې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو د مصر د هوایي حملو په غچ کې شوی دی. د لیبیا د پارلمان رئیس د بمي حملو د قربانیانو په یاد د وو ورځو ماتم اعلان کړی دی. مصر د فبروري په 14 القبا ته نږدې دیرنا سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر سنګرونو بمباري کړې وه. د امریکا د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د بهرنۍ چارې وزیر جان کیری څخه وغوښتل چې په روسیې د نورو بندیزونو پر لګولو غور وکړي او له اوکراین سره د پوځي مرستې وکړي. دا وړاندیز په دې پسې شوی دی چې یاغیانو د اوکراین په ختیځ کې د شوي اوربان نه سرغړونه وکړه او د دیبلسف ښاري ونیو. سناتورانو په یو لیک کې جان کیری ته لیکلي دي هغه وخت را رسېدلی دی چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکړل شي او په روسیې بندیزونه سخت شي. سو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو کړنو سخت تاوان ورکړي. په هغو سناتورانو کې چې دا لیک لاسلیک کړی دی یو هم د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا امکان نه درد کړی چې اوکراین ته درنه دفاعي وسله وسپاري. یونان او د یوروزون 19 پروړونکو هیوادونو د یونان د اقتصاد ژغورنې لپاره د وخت پر زیاتېدو سلا وکړه. دا موافقه تیره ورځ وشوه. د یوروزون یو جګپوري چارواکي وویل د یونان د پور ورکولو وخت 4 تمدید شو. یونان د شپږو میاشتو په مخه وخت غوښت. د دې په وړاندې به یونان هیڅ داسې ګام نه اخلي چې د دغه هیواد پر بودیجې منفي اغیز وکړي. د دې ترڅنګ یونان ژمنه وکړه چې له دغې نوې موافقې سره سم به د اصلاحاتو یو فهرست تر بل سبا چمتو کړي. د یونان مالی وزیر ویل دا یو وړ ګام دی چې په سمه خوا اخیستل شوی دی. او په زرګونه کسان نن په دوبۍ کې د نړۍ له جګې ودانۍ وویستل شول. دې ودانۍ په 9 پوړ کې ور ولګېد. لومړی ور په 50 منزل کې بل شو او بیا په سې پوړ ته نورو پوړونو ته خپور شو. اطفایه هڅه کوي چې اور کنټرول کړي خو شمال د دوی هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اور به سری ښکاري چې له دې لوړې ودانۍ لاندې راغورځي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د امریکا دفاع وزیر نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ماموریت او له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کوي. له طالبانو سره د سولې په ارتباط د سیاسي چارو د سیړونکو وزیر صاحب نظر در سره شریکو.
یو منطقوي مفکوره د ټول منطقې د هیوادو سره ایجاد شوی چې باید افغانستان کې سوله راشي.
د همدې سولې د خبرو په اړه مو د کبیر رنجبر نظر هم اخیسته.
تغییرات راغلی په دغه اوضاع او احوال د منطقې کې او زموږ په اړیکو کې له ګاونډي هیواد پاکستان سره.
دا به هم واوري چې افغانستان یو شمیر ایغور وسلوال چین ته سپارلې دي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو او پکې د بیا اولادۍ پر موضوع متخصص ډاکټر شخیدلی. البته د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ لوبې په اړه هم معلومات په دې خبرونه کې در سره شریکو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر درې ورځې وروسته تر دې چې دفاع وزیر وټاکل شو خپل لومړی سفر له افغانستانه پیل کړ او نن کابل ته ورسید. دی بل افغان مشرانو او امریکایي قمندانانو سره په افغانستان کې خبري وکړي او له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان وژغیږي. اشتن کارتر چې د سیشنبې په ورځ د دفاع وزیر په توګه لوړه وکړه خبریالانو ته د افغانستان لور ته د سفر پر مهال وویل موږ په افغانستان کې د دایمي سولې د راتګ هڅې کوو او هیلې کوو. اشتن کارتر د ولسمشر بارک اوباما د دفاع څلورم وزیر دی. د مخکې د دفاع وزارت مرستیال وو. اسوسییټډ پریس اژانس د اشتن خبري راخستي او د افغانستان د امنیت په اړه لیکي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورو ورو پیاوړي کیږي، خو لا هم د غهیوات له یاغیانو سره په دیار لسکلنه جګړه کې ستونزې لري. په داسې حال کې ګڼ افغانان اندېښنه لري چې ولسمشر اوباما به روان کال په افغانستان کې د شاوخوا پاتې لس زره پوځیانو شمیر نیم ته راښکته کړي او بیا به ټول امریکایي پوځیان راتلونکی میلادي کال له افغانستانه وباسي. خو د افغانستان په لور په الوتکه کې اشتن کارتر خبریالانو ته وویل چې دی هیله لري چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پلان له افغان ولسمشر اشرف غني سره خبرې وکړي او د هغه نظر واخلي چې څرنګه امریکایي ځواکونه په ښه ډول د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو ماموریت ته ادامه ورکولی شي. د امریکا دفاع وزیر وویل دی همداراز هیله لري چې له اشرف غني څخه واوري چې له طالبانو سره د سولې هلې ځلې څرنګه روانې کړي دي. کارتر اشتن وویل دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کیمپل سره هم خبرې وکړي. جنرال کیمپل په وروستیو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته د واشنگتن د سفر پر مهال وړاندیز وکړ چې روان کال له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام روکړي او له پلان سره سم د افغان ځواکونو د روزنې یو مهم مرکز ونه تړي. د امریکا نوی دفاع وزیر هغو راپورونو ته ډېره اندېښنه ونه ښوده چې ویل کېږي د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې فعاله شوې ده. د وویل چې له راپورونو ښکاري چې په افغانستان کې دغه ډله لږ کسان لري. د ولسمشر اشرف غني ویاند ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره تر اوسه خبرې نه دي شوي او که دا خبرې کېږي نو دا به د طالبانو او افغانانو ترمنځ وي، نه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ. د پنځشنبې په ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې طالبان به له امریکایانو سره په قطر کې خبرې وکړي. بیا د سپینې ماڼۍ ویاند دا خبرې رد کړې. بل لور ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي دي چې واشنگتن او اسلام آباد د دې پلوي کوي چې د سولې خبرې د افغانانو له لوري مخته یوړل شي. تفصیل د جانقا علي کوزي په راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس ښاغلي اشرف غني ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سولې عملیه د افغانانو په مشرۍ پر مخ ځي او جمهور رئیس غواړي چې دا عملیه باید شفافه وي او له عامو خلکو څخه باید پټه نه وي. دولت هیله مند ده چې په دې اړه ناسم خبرونه او راپورونه خپاره نه شي. د جمهور رئیس ویان وویل په دې اړه په خبري رسنیو کې غلط راپورونه خپریږي او د خلکو ذهنونه مغشوشوي. خاغلی عابدی زیاته کړه تر اوسه نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو متحدانو له طالبانو سره د سولې خبرې کړي. د جمهور رئیس دریځ داده چې له طالبانو سره د سولې دا خبرې به د افغانانو په مشرۍ پر مخ ځي. امریکا او نور متحدان د جمهور رئیس د دې دریځ ملاتړ کوي. عابدی وویل
موقف په دغه اکل روحانه دی او زمونږ موقف دا دی چې د سولې پروسې مالکیت د افغانستان خلکو سره او د افغانستان دولت سره وي او دغه مونږ خپل بین ملي همکاران غوښتنه کړې دي او هغوی هم مونږ سره دغه شی منلی او تر اوسه پورې هېڅ نوه مذاکرات حتی د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ هم نه دی شوی او د امریکایانو مذاکرات د طالبانو سره خو هېڅ مطرح نه.
لکه مې ورځې چې جمهور رئیس اشرف غني په دندې پیل کړې، سولې د کارونو لومړیتوب ګڼلې او په دې اړه زیاتې هلې ځلې پیل کړې دي. ښاغلی غني سعودي عربستان، چین او پاکستان ته سفرونه وکړل او پیکینګ د افغانستان د سولې عملی کې فعاله ونډه واخیسته. د پاکستان پوځي چارواکو هم کابل ته سفرونه وکړل او د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال راحیل شریف په وینا د کابل او اسلام آباد اړیکې هیڅکله هم دومره نږدې او ښه نه وو لکه اوس چې دي. د طالبانو د کوټه شورا یو مهم غړی ویل د حامد کرزی په لری کېدو سره د سولې خبرو ته لار هواره شوې ده. د طالبانو همدغه مشر دا هم ومنل چې د سید طیب آغا په مشرۍ د طالبانو یو 15 کسیزه هیئت به له امریکایانو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې تر اوسه په رسمي ډول نه دي تایید شوې. د سولې دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل کلنی راپور کې وښودل چې په 2014 کال کې د افغانستان په شخړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په سولو کې شل زیاته شوې ده. له بلې خوا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان، امریکا او پاکستان حکومتونو د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د عملی په ګډون په یو باثباته او امن افغانستان کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې کړي دي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر د ویان په وینا واوریدل چې تا تر اوسه له طالبانو سره د افغانستان د حکومت خبري نه دي شوي او د سولې په برخه کې د طالبانو او امریکایانو د خبرو مسله خو بیخي مطرح نه ده. نن ترشنا اسمان لاندې پروګرام له دریو تر پنځو بجو پورې یوه موضوع همدغه د سولې موضوع لري. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې په مستقیم ډول د ټلیفون له لارې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. په یوې خبرتیا پسې بیا هم په افغانستان کې د سولې مسله پسې تعقیبوو.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي داسې ښکاري چې د سیمه ییزو ستونزو د هواري لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونه قوي اراده لري. د دوی په وینا د سیمې هیوادونه اوس په دې پوهېدلی دي چې په افغانستان کې سوله کولی شي دوی هم د تروریزم له ګواښه وژغوري. دوی وای د افغان ولسمشر د بهرنی سیاست بدلون د سیمه هیوادونه په دې باور کړی دي چې په افغانستان کې سوله په سیمه کې سوله ده. دا څرګندونه له کابل د اجمل تورمان پر راپور کې.
په افغانستان کې د زینو هیوادونو لخوا د سوله لپاره د نخو نخانو په دوام کارپوهان دا منی چې په دغه هیواد کې د سوله دراوسلو لپاره په سیمه ایزو اړیکو کې هم د پاموړ بدلون رامنځته شوی دی. دوی وایي د سیمه هیوادونه اوس د خپل ټولنیزو ګټو د خوندي ساتلو په خاطر د پریکړې تر رسیدلی چې باید د افغانستان ستونزو ته د هواري لار ولټول شي. افغان سیاسي کارپو کبیر رنجبر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ټولو خواوو د افغانستان د سولې لپاره خپل لیوالتیا ښودلې ده او د سیمه او سیمه نه بهر هیوادونه ټول په دې اندي چې له سولې نه بغیر بل لار نشته.
اصلا فضا خو کاملا ابن سیتیز تغییر خورلی، یعنی ابن سیتیز تغییرات را غلی پا در اوضاع و احوال دی منطقه که او زمون پا عریقی که لی گواندی حواد پاکستان سره دقا لیوالتیا و اسمه سره غلی چه دقا معزلی تا دی پای تکه که خودلی شی اوز دقا سی او حالت ما سره غلی چه احساس دی که گی چه دقا معزلی تا و دقا سونزی تا
دغه څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو را په دیخوا د پاکستان لوی دریسیز راحل شریف په دې وروستیو کې د څلورم ځل لپاره افغانستان ته راغی. راحل شریف د افغان چارواکو سره په خبرو کې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن یاد کړ او په وړاندې د ګډې مبارزې ټینګار وکړ. چین هم تر دې پخوا د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د منځګړتوب چمتووالی ښودلی دی. سعودي عربستان هم د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د هر ډول مرستې ژمنه کړې ده. د راپورونو له مخې د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره به د سولې خبرې ډیر ژر په کابل، اسلام آباد، پیکینګ یا دوبۍ کې پیل شي. په عین حال کې شمیر نور کارپوهان هیله مندي چې د سیمې د هیوادونو ګډه همکاري مثبته نتیجه ولري او په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. افغان سیاسي کارپو ودیر ساپه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو د لیوالتیا ښکار نه خني خاني لیدل شوې دي چې نوموړی د ولسمشر په بهرني سیاست کې د بدلون نتیجه ګڼي. خاغلی ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه اوس په دې پوهېدلی چې په افغانستان کې سوله کولای شي دوی هم د تروریزم له ګواښ نه وژغوري.
سیمې هیوادونه په خپل افغانستان کې د نظام هم اوس من سره غلی دی. خپله ډاکټر اشرف غني د هغه په منشور کې رسېدل دی سولې ته اولین او اولیت دی او ضرورت دی او باید دارش. دغه هیوادونه چې په اطراف د افغانستان کې که زموږ شمال کې دي که غرب کې دي که په جنوب کې دي که په شرق کې دي دغوی هم د عدم موجودیت د سولې نه په تکلیف دي او یو منطقوي مفکوره د ټولو منطقې د هیوادو سره ایجاد شوي چې باید افغانستان کې سوله راشي.
که څه هم چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د خپل واک په 13 کلونو کې د سولې د راوستلو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې خو بریالی نه شو. د چاروی شمیر کارپوهان وایي چې اهداف ته د رسیدو لپاره د یو مناسب ټیم نشټون او د پخوانی ولسمشر په سیاست کې بدلونونه د دې لامل شول چې دغه هڅې کومې نتیجې ته ونه رسیږي. دوی وایي چې ولسمشر غنی د یو بهرني او شان او واضح سیاست په خپلولو سره کولای شي چې افغانان د هغه امیشنی ارمان سولې ته ورسوي.
په راپور کې مو د یو شمېر افغان سیاسي څېړونکو په وینا واورېدل چې د سیمې هیوادونه په دې نظر شوي دي چې په افغانستان کې باید سوله وشي. د دې سولې په ارتباط تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلام وویل
زمونږ موقف ډیر واضح دی او وخت په وخت مو د دې گردان هم کړی دی چې افغانستان کې امن او استحکام د پاکستان دپاره ډیر اهم دی. زمونږ باور دی چې هلته د امن او مفاهمت دپاره پورته کیدونکي ګامونو مشري افغان حکومت پخپله وکړي او دا د افغان ولس د خواهشاتو مطابق وي. د یو ګاونډي ملک په حیث چې د افغانستان امن او مفاهمتي امن لړ کې د پاکستان نه څومره کېدی شي هغې کردار ادا کولو ته تیار دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سحر له وو د ماشام تر او پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپه دول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. افغان امنیتی ځواکونو د جمعې په ورځ ویل یو شمیر ایغور وسلوالی نیولی او چین ته یې حواله کړی دی. افغان چارواکي وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې چین د افغانستان د سولې په عملیه کې نور هم فعاله ونډه واخلي. د مسلې تفصیل د رویټرز خبري اژانس راپور په استناد له جانقه علي کوزیناور.
یو افغان امنیتی چارواکی د جمعې په ورځ ویل یو شمیر ایغور وسلوالی نیولی او د چین حکومت ته تسلیم کړی دی. دا وایي دا کار د دې لپاره کړی چې پیکینګ وهڅوي پر پاکستان فشار واچوي چې د افغانستان د سولې مذاکرو کې همکاري وکړي. راپورونه وایي افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په کابل او کونړ ولایتونو کې 15 تنه ایغور وسلوال نیولی دي. چین د پاکستان نږدې متحد او ملګری دی او د افغانستان د سولې خبرو کې ونډه ډیره مهمه ګڼل کیږي. افغان حکومت تمه لري چې چین ته د ایغور وسلوالو د ورکولو په بدل کې به پیکینګ اسلام آباد نور هم وهڅوي چې د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. له دې مسلې نه معلومیږي چې د افغانستان د سولې هلو ځلو کې د چین ونډه څومره مهمه ده. د افغان پولیسو او ملي امنیت دریو تنو جګپوړو چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي د تېرې میاشتې عملیاتو کې یو شمېر ایغور وسلوال نیولی دي. ایغوریان چې په چین کې د مسلمانانو یو اقلیت دی په شینجنګ ولایت کې د پیکینګ پر ضد مخالفت پیل کړی. یو افغان امنیتی چارواکی چې د نامه له خودو لیډر کړی رویټرز اژانس ته ویلي افغانستان له چین سره همکاري زیاتوي تر څو په بدل کې چین پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي او دا ډله د خبرو میز ته کینوي. دغه چارواکی چین ته د ایغور وسلوالو د تسلیمولو په غونډه کې ګډون کړی و. تر اوسه پیکینګ او یا هم په کابل کې د چین سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان امنیتی ځواکونو دا هم ویلي چې ایغور وسلوالو د پاکستان پولې ته نږدې د پوځي روزنې یو کیمپ درلود. که څه هم چې ایغور وسلوال تیره میاشت چین ته تسلیم شوي و خو خبرې د جمعې په ورځ خبري رسنیو کې خپور شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په افغانستان کې نیول شوو ایغوریانو په پاکستان کې له القاعده او نورو وسلوالو ډلو سره تړاو درلود. د پاکستاني طالبانو یو ویان ویلي ایغور وسلوالو په شمالي وزیرستان کې فعالیت کاوه خو له کومې ورځې چې د پاکستان پوځ په سیمه کې عملیات پیل کړي هغوی افغانستان ته اوښتي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه محمد الله د هلمند ولایت همدین ولسوالۍ اوسېدونکی اوس په هر څه شکرګای کیم. موږ غوښتنه ده چې رباني څخه دا ده چې د سولې خبرې پر مخ بوځي او سوله طالبانو سره وکړي په جنګ دا نه هر کیږي.
زه نورستان ولایت نه محمد مدني کاف سره په تماس کیم. طالبانو چې کوم صلح ته لیوالتیا خدلې دا کده خبره واقعیت ولري نو طالبانو رونو د غنیک او مهم ګام نه هرکلی کو استقبال کو ځکه چې صلح یو برکتناک کار دی. افغانان صلح ته دومره په تم دي لکه څنګه چې یو ونه یا یو بوټی بوته په تم وي. الله رب العزت په قران شریف کې په خپل صلح ته ورور نسبت کړی دا صلح خیر صلح وړ دي او یقتلون فی الخير. الله رب العزت دا نه دی ول دي چې بيګنا مسلمانان وجل سرکونه او مکتبونه او کلچکونه خرابول کیت الله رب العزت خو کار نه دی ولیدین. نو بهر حال خدای دې کوي طالبانو دغه دیوالتیا په خنیت او صادقانه وي. او زه شخصا ډیره خوشبینه هم نه يم او کاملا ناامید هم نه يم. خوشبینه په دې خاطر نه يم چې د جنا ذکر دې صاحب په دوره کې ډیره ناکامه مذاکراتو نه شو خو متاسفانه افغانانو عملی نتیجه ونه لیده. بیا هم وخت په تیریدو سره حالاتونه تغییرېږي او ارادې هم بدلېږي. خدای دې وکړي دغه اوسنۍ مذاکرات دریالي او افغانانو کې یو ښه زیری د دې مذاکرات وشي تر څو هغه بنیادی ارمان چې افغانانو په هیواد کې صلح ده هغه صلح د موږ په ګران افغانستان کې تضمین شي او افغانستان پرمختګ او ثبات او سوکالۍ په لور وخوځيږي.
په افغانستان کې د سولې په اړه د ازادي راډیو د دوه اوریدونکو نظریات تاسو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ته راغلي اسمسونه لولو چې پکې ګڼ په افغانستان کې د سولې په ارتباط دي، خو اوس په نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو. دوه ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې مسله څېړلې ده. د ورځپاڼو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه مطالب خپره کړي دي. وال سټریټ جرنل په خپل وروستي ګڼه کې لیکي افغان چارواکي په جدیت وایي چې ډېر ژر به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي، او دا پرمختګ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د وروستیو تحولاتو له کبله دی. ورځپاڼه زیاتوي کله چې چین د پاکستان د یو نږدې متحد په توګه د افغانستان د سولې په اړه ګام واخیست، لا ډېرې دروازې خلاصې سوې. د ورځپاڼې په خبره په تیر کال کې چین ته د طالبانو د استازو د بلنې هدف هم دا و چې د سولې مذاکراتو ته یوه سیمه او بنسټ پیدا سي. وال سټریټ جرنل زیاتوي د طالبانو هغه پخوانی مشان هم چې د کوټې له شورا سره تړاو نه لري وایي چین ته د دوی د پلاوي سفر او د یو بې طرفه او پیاوړي منځګړي په توګه د چین رول بې تاثیره نه و. ورځپاڼه دا هم لیکي چې پاکستان په دې وروستیو کې دا واقعیتونه درک کړي چې که په افغانستان کې جګړه دوام وکړي ناممکنه به وي چې عواقب یې پاکستان ته ونه رسیږي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د افغانستان د سولې خبرو په پرانستلو کې د ولسمشر اشرف غنی هڅو هم عمده رول درلود، او د لیکوال په باور هغه وتوانید پاکستان قانع کړي چې افغانستان کولی سي د پاکستان د دښمنانو لپاره یو پټنځای واوسي، او دغو اندېښنو پاکستان اړ کړ چې طالبان د سولې خبرو ته تشویق کړي. ګارډین لیکي په تیرو 13 کلونو کې هم له طالبانو سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه شوي وو، خو کومه پایله یې نه درلوده. بلخوا په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حملې ډېرې شوي دي چې دا د هغوی د زور زیاتی ډېروالی څرګندوي، نو په داسې حالت کې د ورځپاڼې په خبره باید دې ډول هڅو ته ډېر هیلمن ونه اوسو. واشنگتن پوسټ هم د ورستۍ غړې په یو مقاله کې د پاکستان د یو ډیپلوماټیک مقام له قوله لیکلی چې دا ډول هڅې په لومړنیو پړاوونو کې دي، خو د دل نظر هغه چې قطعی دي دا دی چې د مذاکراتو لپاره تصمیم نیول شوی دی. واشنگتن پوسټ یوې بل ستونزې ته هم اشاره کوي چې کولای سي د سولې خبرو په وړاندې خنډ رامنځته کړي. هغه دا چې طالبان اوس یو واحده ډله نه ده، او مشر یې ملا عمر هم په کلونو په عام بازار کې ونه شدل سو. له همدې کبله د لیکوال په خبره د طالبانو د بیلابیلو ډلو راټولول اسانه کار نه دی، ځکه د ورځپاڼې په باور شاید ځینې کړۍ له القاعده سره یو ځای شوي او ځینې نور یې د پاکستان د کوټې له شورا سره تړاو ونه لري. له دې سره سره واشنگتن پوسټ زیاتوي چې دا وړاندوینه بده نه معلومیږي، ځکه طالبانو په پاکستان کې ملاتړ له لاسه ورکړی او په افغانستان کې هم پرته له تیتو پرک بریدونو بل پرمختګ ترلاسه نه شو کړی، او دغه حالت به دوی تشویق کړي چې د سولې مذاکراتو ته غاړه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الوهید د کونړ له داګام څخه لیکي د امریکا له دفاع وزیر څخه غواړم چې افغان ځواکونو ته جنگیال وټکي او درانه توپونه ورکړي. د امریکا دفاع وزیر نن کابل ته په یو نا اعلان شوی سفر ورسید. غلام دستگیر له لشکرګاه څخه لیکي دا چې شغل اشرف غنی غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي ټول افغانان هرکلی کوي، خو په طالبانو باور هم کوچنی خبره نه ده. دین محمد احمدی له کندهار لیکي افغانان سولې ته دومره اړتیا لري لکه شین نیال چې اوبو ته لري. عبدالحق هلمندی لیکي ډیر خوشاله یم چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شوي، له دې سره به د مسلمانانو د وژلو مخه ونیول شي. محمد حنیف له میدان وردک له جلریز ولسوالی څخه لیکي سوله پټنه شي راتلای، په سوله کې باید مشان وي. جاوید د میدان وردک له نرخ ولسوالی څخه بیا لیکي له ولسمشر څخه یې لکه چې زموږ په ولایت کې پر موټر سایکل لګیدلې بندیزونه لري کړي. بصیر هی لمن له کابل لیکي له ټولو افغانانو هیله کوم چې د کرکټ افغان اتلان وهڅوي څو سریلانکا ته ماتې ورکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي د پاکستان او ویسټ انډیز د کرکټ نننۍ لوبه څنګه شوه، له خبرونو وروسته به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو. پلسنیمې بجې لنډ خبرونه لرو. ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. البته نور ګڼې سیمیسونه هم ازادي راډیو ته رسیدلي دي. ځینې سیمیسونه سم نه لوستل کیږي او ځینې سیمیسونه اوږده لیکل شوي دي. کله چې اوږده سیمیسونه تاسو ولیکئ د هغه متن بیا سم نه رسیږي، نو هیله کوو چې په لنډو او په لنډو ټکو باندې خپل مطلب په سیمیسونو کې بیان کړي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د بیا اولادې پر مسلې متخصص ډاکټر خبرې کړې دي او د کابل د نن ورځ د ورسپانو پانه هم اړو چې نن د کابل ورسپانو کوم مطالب چیرلې دي. لاس په جواب دي شته کې شوې لاند خبرونه لمرزي احمد زید څخه.
د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتن کارتر کابل ته ورسید. د دې سفر اعلان ورلمخه نو شوی. دی وایي چې افغان او امریکایي چارواکو سره به په افغانستان کې خبرې وکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یوې جدي او سراسري حرکت ته اړتیا ده. نوموړي د خبرې پرون د سیاسي ګوندونو له استازو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره په کتنه کې وکړي. د پکتیا امنیتي مسولین وایي وسلوالو په دغه ولایت کې د ملي امنیت یو افسر وژلی دی. د پکتیا د امنیت قمندانۍ د امنیت امر ملپوسوال محمد سمان ازادي رادیو ته وویل د پکتیا د ملي امنیت کتر پرسونل مسول احمد شاګردیزی تیر ورځ ناوخته د خپل کور مخته د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. د پاکستان فوج وایي د جمعې په ورځ د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي د تخیلو سیمه کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي د سوریې د جنگي مجرمانو د مخفي لیست په خپرولو کې غور کوي ترڅو د جګړې د زرګونو قربانیانو لپاره د عدالت غږ پورته کړي. او د امریکا د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه وغوښتل چې په روسیې د نورو بندیزونو پر لګونو غور وکړي او له اوکراین سره د پوځي مرستې وکړي.
د نیوزیلند په کرست چرچ ښار کې نن ویسټ انډیز د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې پاکستان ته د 155 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ ویسټ انډیز وکړ او په ټاکلې 50 ورونو کې 315 منډې جوړې کړې. په جواب کې د پاکستان ټول لوبغاړي د 162 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. ویسټ انډیز تر دې مخکې خپل لومړی لوبه د کرکټ پر روانو یو ورځنیو لوبو کې له آیرلند څخه په 4 وکټو بایللې و او هند پاکستان ته مخکې په 6 منډو شکست ورکړی و. افغانستان هم خپل لومړی لوبه له بنگلاديش څخه بایللې او ټاکل شوې ده چې راتلونکې شپه د کابل په وخت 2:30 بجې افغان لوبغاړي له سریلانکا سره لوبه وکړي.
تازه خبرونه او ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ازادي راډیو په منځني صفه دولس پښنمي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. کابل رسپانو نن خبره کړې دي. اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب تر ډیره د افغانستان د سولې لپاره ورسته یو هڅو او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې تجهیزولو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپل واقعي ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د پاکستان پرجمنو څومره ډاډه شو. ورسپانې په سر مقاله کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي چې پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې طالبان به له افغان حکومت سره په چین، دوبۍ یا کوم بل ځای کې خبرې پیل کړي. د مقاله لیکونکي په باور پاکستان د افغانستان د جګړې په پایته رسیدو کې راغند رول لري، دا ځکه چې د جګړې په دوام کې هم همدې هیواد لاس درلود. د مقاله لیکونکي په باور د سولې په اړه د پاکستان د دریز بدلون ممکن دوا دلیل ولري، یو دا چې پاکستان په دې معاملې کې لویه بایه ترلاسه کوي او یا هم د سیمه په کچه د لوبې د بدلون په پروژه کې پاکستان شریک دی. انیس دولتي ورسپانې بیا په دې اړه یو مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی هغه خبرې راخیستي چې ویلي دي د سولې پروسه د دولت انحصار نه دی، بلکې ټول ملت باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. انیس په دې مطلب کې وړاندې لیکي چې د سولې په اړه اجماع موجوده ده او د دولت دنده دا ده چې دا په حقیقت بدل کړي. ورسپانې د ولسمشر غنی په حواله لیکلي چې دا مهال په افغانستان کې د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. افغانستان ورسپانه بیا په یو مطلب کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر خبرې راخسته چې ویلي دي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې همکاري په معجزه بدله شوې ده. ورسپانه د چودري نصر علي خان په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغانستان او پاکستان اړیکې هیڅ وخت د اوس په څیر ښې نه وي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه د اسلامي دولت ډلې د تجهیز په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې داعش ته تلونکی له امریکایي وسلو ډک کانټینر ونیول شو. ورسپانه په دې مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د موجودیت په اړه له اوازو وروسته اوس داسې ویل کېږي چې دې ډلې ته امریکایي وسلې ورکول کېږي. په مطلب کې راغلي یو کانټینر چې 50 مخابره او امریکایي وسلې پکې وي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی. او رسپانه ته د ورکړل شوو معلوماتو له مخې دا وسلې په غزنی کې هغو کسانو ته انتقالې دي چې له اسلامي دولت ډلې سره یې بیعت کړی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جو پوری بیا ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي، او کچرته انټرنیټ لري نو ازادي رادیو په azadiradio.com کې اوریدلی شي. نن د ماسپښین له درویو د مازیګر تر 15 بجو پوری ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبري کوو، یو په افغانستان کې د سولې په ارتباط چې د سولې خبري څنګه روانې دي او په کومه خوا روانې دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د یو ساعت په مخه دغه موضوع په ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې چړل کیږي. د همدې پروګرام بل موضوع دا ده چې د افغانستان په شهرونو کې ولې یو شمېر ځوانان نجونو ته ناسمې خبرې کوي. تاسو کولی شئ چې په دې ارتباط باندې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي رادیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. اوس هم روغتیا ته ژوند شتمني اونیس پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدین. من فرشتنه دام میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل صحی اقامت یا بی اولادی صحبت میکنیم. در افغانستان بسیاری مردم از نداشتن اولاد رنج میبرند. ولی دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب عبدالباقی وردک ترینر متخصص امراض نسایی ولادی مهمان ما هستند و در مورد اقامت یا بی اولادی معلومات میدن. خب دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد اقامت یا بی اولادی یک معلومات مختصر رای کنین.
تشکر. السلام علیکم به شنوندگان عزیز و شما. اقامت یا بی اولادی عبارت است از عدم حمل گرفتن یک خانم بعد از مکمل شدن یک سال از عروسیشان، عبارت از اقامت یا بی اولادی می باشن. یعنی باید از عروسی یک سال گذشته باشه و شوهر همراهش یک جای باشه، با سفر نباشه.
دکتر صاحب، آیا مشکل نداشتن اولاد تنها به خانم ارتباط میگیره یا مردم در اینجا نقش داره؟
نه خیر، در حدود، اگر ما عوامل اقامت یا بی اولادی رو ما تقسیم کنیم، در حدود 30% اول عوامل مربوط به مردها، 40% عوامل مربوط به زنها و 30% عوامل مربوط به هر دویشان میشه.
30%، یعنی بیشتر. اگر مثلا در افغانستان فعلا که مشکل بی اولادی هم زیاد شده، بیشتر در افغانستان مردا به این مشکل دچار هستن یا خانما؟
نظر به تجربه شخصی که خود ما داریم در شفاخانه و در ماینه خانه شخصی ما که مریضا مراجعه میکنن، به می فیصدی، یعنی بسیار کم فیصدی خانم ها اضافه تر است از مردا.
یعنی مردم مردا هم شامل هستن؟
مردا بله، بسیار زیاد مشکل است، شامل هستند.
دکتر صاحب، اراز و علایم اقامت در خانم ها چی است؟ یعنی چی اراز و علایم در وجود از یا می باشد که اینا فرزند به دنیا آورده نمیتونن؟
طوری که قبلا براتون گفتم، اگر یک خانم بس عروسی کنه و شوهرش امراش تا یک سال باشه و در جریان یک سال، یعنی تا یک سال حمل نگیرن، ما باید معاینات هم خانم و هم شوهر تکمیل کنیم و دیگه اراضی خاص نداره. صرف امی حمل نگرفتن به معنای انفرتیلیتی یا اقامت است، امی کلانترین اراضش است.
بیشتر دلیل از چی میباشن از خانم ها که بی اولاد میشن؟
بیشترین دلیلش زیاتر عوامل آناتومیک یا ساختمانی خود بدنشان است. مثلا در بعض خانم ها یا دختر خانم ها رحمشان رشد نمی کنه، به شکل طفلانه باقی می مانند. در بعضی ها مشکل در تخمدانایشان می باشه و در بعضشان است که امراض است که قابل تداوی است. مثلا وزن خانم زیاد می باشه یا مشکلات روحی و روانی می داشته باشه که مشکلات روحی و روانی می داشته باشن باعث عدم به وجود آمدن تخمه میشه. یعنی تخمشان تولید نمیشه که حمل نمیگیرم.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک برادر ما از ولایت پروان روی خط هستن، بشنویم اینا چی مشکل دارن. بله سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بفرمایید مشکل تان بگوین.
غنمگو خیر خواستم از ولایت پروان ولسوالی سیاوه لغربان به تماس
بگیرم. بفرمایید برادر.
در سال نیست نداریم، بسیار تداویام کردین، بیچاره میشتیم.
دکتر صاحب چی میگن، مشکل بیشتر به مربوط به شما میشه یا خانمتان؟
خانمم.
میبخشین برادر، چی مشکل دارن؟ برتون نگفتن که خانمتون چی مشکل دارن؟
مشکل نگذانه است چیه؟
خب در جوابی برادر بگیم که دانه ها انواعشان مختلف هستن، اکثرا قابل تداوی هستن، یعنی جراحی عملیات میشن و مشکلشان رفع میشه. اما مشکلی که زیادتر در اجتماع ما است متاسفانه که اکثرا مردم ما دهات و اطراف هستن دسترسی به دکترهای متخصص نمیداشته باشن و این اقامت یا به اولادی اکثرا از طرف نرس ها یا کسایی که قابل صاحبا هستن در محل کار میکنن. بله. یعنی قابل صاحبا یا نرس ها رو ما صرف به خاطر کمک های عاجل ولادی، یعنی برای ولادت تربیه میشن.
بله.
اونا در قسمت اقامت یا به ولادی کدوم تجربه ندارن و نمیتونن او رو تداوی کنن. اکثرا پیش از این رقم قابل صاحبا یا دکتر صاحبایی که تجربه کافی در این بخش ندارن مراجعه میکنن و باعث گرفتن دواهای زیاد میشه و علتش تشخیص درست نمیتونم.
یعنی شما توصیه میکنین که بیاین برای
ترینر، بیاین برای یک ترینر متخصص یا متخصص نسای ولدی که مراجعه کنن، ان شاءالله مشکلشون یا حل میشه یا برشون گفته میشه قابل حل است یا نیست.
آها، سلامت باشین دکتر صاحب. بازم برادر دیگه ما به اسم منگل از ولایت قزوین. سلام علیکم برادر.
وعلیکم السلام، خیر هستین؟ جوی تو خیره؟
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
الحمدلله خیر. دغه د خزی اولاد تقریبا تر څلور تو کلو فودي چې کیږي د غوي څه چې د مرض په جایوي اولاد کیږي یا نکی؟
څو کلو نه لري؟
څنګه سلیش
پکې؟ سید سوال مخصوص د دې ورور په زوکه به وایم چې یعنی زیادترین قوت حمل اخستلو په یو خزه کې دی شلونه تر اتوشتو کلو پوری بی. ورسته لدینا په هر کال سره تقریبا 3% چانس دی حمل کمی گی. یعنی یو خزه کولی شیش چه 53 کلنه که هم حمل واخلی اما چانسی کم ده. مثبت اگه خزه تا چه اگه اتویشت کلا یا سلوریشت کلا یا دش کلا امر ولری.
خدان دکتر سب روی همین مسئله که گفتم اگر دختر خانمای مشکل داشته باشن و این دانه برداشته شو از رحمشان، آیا باعث بیولادی از اینو بعد از زمان ازدواج نمیشه؟
قبلا گفتم مثلا دانه ها و تومرها چندین، یعنی اضافه تر از 15 یا 20 شکل داره. اکثرشون در رحم نمیباشه، بعضی وقت زیادتر در تخمدان ها میباشه. تخمدان ها اعضای تناسلی هستن که باعث تولید تخمه میشن و هورمونای زنان را تولید میکنن. دو می باشه که دو طرفه می باشه. بعض وقت اگر ما یک طرف تخمدان هم امرای دانه وارد داشته شوه، طرف دیگه میتونه که وظیفه خود نرمال اجرا کنه. و دیگه ای که اگر دانه هایی که در رحم باشه ما اکثرا میواردونیم، باعث اقامت در آینده نمیشه.
آها، تشکر دکتر صاحب. برادر ما قاری صاحب پشتون از ولایت فاریا به تماس شدن. بله سلام علیکم.
پرشتگان خوری تازو سلام و نمانی کم بازاری رو تون کار کن کتا او تون آوری دون کتا او سال ما دکتر صاحب وردت سلام و نمانی کم قاری صاحب پشتونیم.
قاری صاحب سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
ما پشتون دکتر صاحب زنده چی دقا یو یعنی دغه د دی اولادی مریضی دغه په میرمنو کې ډیره مانته کی یو پر څه مې دغه او بل څه مې دغه چې تشکری چې په ځن اولاد کوي او د تشکری کوي دغه تشکری څومره نقص ورته کوي څومره موجودی ورته تمامیز. بله
پشتون صاحب، می سوال آخر تان ما نگرفتیم، صدایتان بسیار قطع و وصل میشه، دوباره تکرار کنین. من فکر میکنم قطع شد. می دو سوال دیگر که مطرح کردن، یکی پیچکاری و دیگه ای که خانم شوهر بیشتر در اقامت نقش داره.
خالص پزوب که باید وایم چه متاسفانه مو په افغانستان که اکثرا دغه یعنی زیات بختید کورنۍ دغه دي چې کله چې خزه حمل ناخلی دوی یو ود کوي بل ود کوي حتی در سلور ودونو پوره کی ام در رقم وقات مخت ډیر غلی چې نفر غلی دی سلور خزو سره نه سلور خزه ودونه کړی دی وی اولاد نه لرم
اما خودش تداوی نه کړده
خو کله چې موږ ماینه تور کړی دی متاسفانه چې مشکل پد کده د خپل ایست قابلیت دینه لري تخمه تولید کی یعنی تخمه نه لري مردانه تخمه نه لري یعنی مشکل پد کده اما سلور نور خزه هم پد بدوختي باندې گرفتار کړی پاول کې مدرته ول قوری صاحب چې یعنی کپسلو فیصدونه کې موږ اقصان چې اولاد نه وروړي موږ یو تقسیم بندی کو 10% 10% په خزپور اړه لري 40% په خزپور اړه لري 10% په نارینه پورې اړه لري یعنی 10% کم ده د خزو چې نسبت نارینه وته یعنی دا مشکل په دواړو کې کېدای شي او دواړه باید همزمان تداوی شي او بل خبر د پچکارې مې درته وکړ پچکارې قوری صاحب پچکارې کله چې موږ پښکوري قطه کو کولای شي خزه تر یو کله پر نورمال حمل ونیسي
یعنی
کوم مشکل نه ورته پیدا کوي
تشکر بازم برادر ما قاری صاحب شیر محمد از ولایت کنر روی خط با ما هستن بله سلام علیکم
و علیکم السلام خوری جوړه ډاکټر صاحب تا او تاسو از قاری صاحب جان محمد ما کنر ولې د خاص سوال نه تاسو مخ
قاری صاحب جان محمد خوش آمدین به برنامه بفرمایئ مشکل تنه بگوین
من نه زه خو خپلشته تاسو کوم ډاکټر چی زمنګ په دې څنګه کېو خصوصا د مشرقي ولایتونو کې په دې وړکوالي باندې الکانو ته ودونه کوي کاګانی کوي چې دې ګانا ډاکټر سي محترم څه وی چې نه څو عمر کې چې نه جنې تا او یا الک په هغه عمر کې ودو شي نه شپارس کړه نه یا پیندس کړه نه یا لاس کړه نه یې ګره یو سوال کوم داو زم سال زما چې په دې ډول چې دلته یو خلک پیدا خلک چې هغه اولاد نه کیږي دا غو د حیز د زنانه چې ناراضي نو څنګه وکړي چې د زنانه حیز ریشي نه چې آقا دغه د
تماس شون قد شدن ډاکټر صاحب گرفتین سوال شو
بله د قرص په زو کې وایم چې اکثرا احتیام د مشکلات مخ په ټولنه کې شته دي چې په کوچنیوال کې ودنه کوي او په کوچنیوال کې نه د نارینه او نه هم د جلی تناسلی ازو په خه صورت سره نه وی تشکیل شوی او دوی هم اکثر مشکلات نشي درکولای او نه پیپیږي نو دا خبره ده چې حداقل جلی شپولس کلنه او الګ تر اتلس کلو پوري یعنی هغه حد اکثر چې یعنی حداقل چې باید ورته وسه باید دې سن دوی جګوي او د قرص په دوام پښتنه دوی بل شي بز زنانه او چې د مشتنی عادت محور ورک شوی او حمل ناخلي دیتا سم توصيه لرو دوی د یو حمل تلاند کوم متخصص چوی هغه ته مراجعه وکي یو متخصص ته مراجعه وکي ځکه دا یو د سیاستي او عادي ونه غني نو یو متخصص مراجعه وکي ان شاء الله د تشخیص او مناسب درملنه به ورته توصیه کی
ډاکټر صاحب میشه بگوین که اقامت یا بی اولادی در نزد خانم ها چگونه تداوی میشه
یعنی یک جمله از امراض بسیار است که نتیجش منتج به اقامت یا بی اولادی میشه زیاتر بعض مریض هست که مشکلات اناتومیک دارن مثلا قبل اکر شما گفتین دانه ها می داشته باشن ضرورت به عملیات جراحی دارن بعضی هستن که هورمونای جنسیشان بیشتر یا اضافه تر از نرمال باشه که هم به تداوی تیبی جواب می دن
سلامت باشین دکتر صاحب یک برادر ما به اسم حنیف از ولایت قندوز روی خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم حنیف هستم از قندوز
بفرمایین حنیف جان مشکلتان رو بگوین
مشکل مویست از یک زنی مامای من تقریبا 15 سال میشه توی که نشده و سرهرش تا به پاکستان دوستن با شوار دوستن که تخمه که ضعیف هست سالی مای را پرسان میگرم که یعنی قابل ایراج هست یا خیر
سوال شونه نگرفتم درست
دوباره سوالتان مطرح کنین دکتر سب سوال سال نگرفتن
زن از زنی مامای من سرهرش که 15 سال از رسیدی بره و سالی اولاد نشده بایده در پاکستان بردن معنی میکنن میگه تخمک ضعیف هست تخمک مرد و این قابل تداوی هست ما پشت تداوی خیر
تشکر دکتر صاحب بفرمایید دکتر صاحب توصیه
برای برادر گفته شده که خود اقامت یا عدم توانی حمل گرفتن به مردها که به حساب هم خانم حامله بتونن زیاد عوامل داره یکشم کمبود یا لفظ عوام که میگن که تخمایش ضعیف هستن بله ها قابل تداوی است میشه که تداوی شوه
یعنی مراجعه کنن
بله برای مرکز صحی یا به پیش یک دکتر که متخصص باشه و در این بخش تجربه کافی داشته باشه مراجعه کنن ان شاء الله که مشکلشان حل میشه
تشکر دکتر صاحب، بازم یک برادر دیگه ما روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
و علیکم سلام، شب بخیر.
روز شما بخیر، بفرمایید.
ز دکتر رسول ما پوستن چیز ما یو خانه دیر وقت ما دیر بچانه هم دیر زولی دیو بدن دیر زی پوتی نو نغاسی اولاد می تکی دوی دیر خوارش
وقت بیرتا پختنه دی دوباره وکن تکرار کن
از ما یو خانه دیر وقت ما دیر بچانه هم دیر زولی دیر دیر زی پوتی و شمار که اولاد می دانش
او سید د دې ورو پختنه زوب کې برکه چې ډیر زیات میتدونه دي چې د حمل نه یا د اولاد رول نه جلوګیری کوي دوی د خپل نږدې مرکز مراجعه وکي هلته ان شاء الله دوی ته دوا او امکانات ورکول کیږي چې د حمل نه جلوګیری وکي دا ډیر مشکل خبره ده.
تشکر ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، شما پیش برادر ما اشاره کردن به امی ضعیف بودن تخمه های مرد، غیر از اینکه مثلا امرای دواها میتونه ډاکټر صاحب با دوا بتن که تخمه های زیاد قوی شوه، آیا با خوراکی ها هم تاثیر گذار می باشه برای قوی ساختن تخمه های زینا؟
بله،
مثلا کدام نوع خوراکه ها؟
بعضن که تخمه های مرد کمی باشه میتونن از خوراکه ها سبزیجات مواد پروتئینی مثل گوشت لوبیا استفاده کنن، زیاد خونه اما کم اندازه کم کمک کننده می باشه.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله،
مشکل ده سیده چیز ما ده غایوانان چیزی ده خودی وقت ده بیولادی تکلیف اندلو ده
خدیخم
ده آقا تکلیف ده اونگر دسی شو چی ده پاکستان تا و ده هندیان و تلالو ده دیتونی تکلیف و بازینی مشکلی ته توری سیده که یه را تمامی رفار چیسی داله پیشی یک ملاسه برستیم و یک ملاسه بازمارا چیسی ده ده آلی اوی خانمی ما فکر میکنم آزاد دارم ولی مرزیشانم ایتو دوام کی و دو منی مثلا 4 روز بعد مریض میشه یکی و دوم کدام علامات داره که یعنی زن اوشتک داشته باشه؟
بچه‌ها، به برادر ما اکثرا بعضی ملاسای باستان یا کسایی هستن طب یونانی استفاده میکنم، متاسفانه که زیاد مردم مراجعه میکنه پیش ما که حمل بتر یعنی با وقت دارم.
بله.
ماینوی ما پر از ما حمل دارم، پیش یک مولا رفته بودم تعویض گرفته بودم اینا حامله شدیم، اما متاسفانه که ما ماینش میکنیم که هیچ حمل نداره.
یعنی شما میگین که خانم از اینا شاید حمل نداشته باشه؟
شاید نیک، مطمئن هستم که حمل نداره. وقتی میگن که ما با ما مریض میشه.
بله، وقتی که مریض ما باشه هم
حمل نداره.
بله.
خدا کرد جوشانه گرفته باشن.
برادر ما رشاد از ولایت وردک روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
ما پوشتن ادا قدر چه خود غزنان مریضان که مریضان میشه کل ادا نشده مریض تکلیف رو تفایده شده راستی تا زیاد بعد دوست پیدا کیه. واقعا پر مقابل که چه بروکین گرفت نور دوا و خیلی دمی دیدی دمی یو سوال ده. دوبل داره دی مریضای اگه نهایت وقتی از دست کلامی یا فتر کلامی تی فتر کلامی که پداس وقتی که وده ریگی دا مشتخ بتا مشکل نفی خیلی
دورور پا زوب کرتیم داغ اکثرا درچ پا مشتنی عادت کیوی دا نرمال دی، یعنی کوم مرض نده، هم دا بروفین یا درد او د گلوفیناک یا پاراسومول هر شی چوخری کوم خاص نقص نورته کی کلیشی دغه نه استفاده وکي، او حد اکثر د یو امر چې کلیشی خزه نور عادت محور بنشي، یعنی مشتنی مریض نور نورته روزی کلیشی 15 د چلوخت کلونه تر 50 کلو په دغه لاس کلو کې هر وخت بنشي کوم خبره، یعنی مشکل نده، نرمال خبر ده چې د چلوخت کلنه نه تر 50 کلنه پوره عادت محور بنشي.
آها، این معمولی است. ډاکټر صاحب، بازم میایم سلامی صحبت که پیشتر برادر ما کردن در مورد آیا مردایی که از دواهای تقویه جنسی استفاده میکنه ای باعث اقامت بر مردان میگرده؟
اکثرا دواهایی که به خاطر تقویه جنسی استفاده میشه، اگر دواهای هورمونی باشه مثل تستوسترون که در بازار با شکل وافر پیدا میشه، میتونه که باعث کاهش تخمه یا حتی عدم موجودیت تخمه نزد مرد شوه، یعنی دواهای هورمونی تستوسترون هورمون مردان است، اگر عکس کنن باعث اقامت شدن میتونه.
دکتر صاحب، بیولوژی در مردها چگونه تداوی میشه؟
طوری که قبلا گفتم خود اقامت یا بیولوژی یک میتونیم که یک سندروم بگیم، یعنی مجموعه از امراض، چندین مرض میتونه که محصولش به اولادی باشه. در مردها هم گفتم میتونه که عملیات های جراحی مثلا بعضی وقت بندش قنات میباشه که باعث عدم عبور تخمه میشه، یعنی عبور تخمه را ممانعت میکنن که میتونه میشه که توسط عملیات جراحی قنات باز شوه تخمه عبور کنه.
بله.
و بعضن اگر مثلا کاهش یا افزایش هورمون ها باشه هم قابل تداوی می باشه، یعنی هم تداوی طبی و هم تداوی جراحی برشان کمک کننده است.
دکتر صاحب، بعض خانما که زمانی که به دکتر مراجعه میکنن، دکتر صاحب اینو سای ولادی اونا میگن، بعض خانمای دلیلش هم میگن که رشد هورمونای مردانه در وجودتان باعث ازی شده که مثلا شما اولاد به دنیا آوردن نتارین. یعنی تداوی ازی چگونه می باشه؟ آیا از طریق دوا می باشه یا از طریق بعض خوراکی ها می باشه؟ آیا تداوی از امکان داره یا خیر؟
بله، تولید هورمون های مردانه در خانم ها میتونه بعضن از باعث یک تومور تخمدانی قبلا شما گفتین دانه های تخم مرغ تومدانی که میوشن میتونه که هورمون مردانه را تولید کنن که بسیار نادر است، یعنی کم است تومرها. اما بعضی وقت که خب بعضی خانم ها که وزنشون نسبت به نرمال که زیاد میباشن، خود همین هورمون زنانه یعنی تستوسترون میتونه که در انسجه شحمی یعنی در چربی به هورمون مردانه تبدیل شوه که بعضی امراض است که مشخصا قابل تداوی میشه، یعنی آسان قابل تداوی است.
دکتر صاحب، بعضی از خانم ها زمانی که مراجعه میکنن بارها مثلا یک سال زیر تداوی مو دکتر صاحب میباشن، تداوی متواتر، یعنی امی دوای متواتر که اینا میگیرن شاید هم دوای قوی باشه. بله. مثلا باعث از این نمیشه که اینا با مشکلات دیگه مواجه شن که اصلا هیچ طفل به دنیا نبیارن.
امی موضوع رو اکثرا برای مریضایی که در شفاخانه یا میناخانه شخصی مراجعه میکنن میگن که دکتر صاحب این عملیات برام نقص نداره یا این دوا برام نقص نداره. این موضوع رو ما باشون یادآور میشیم که دوا یا عملیات یعنی یک کار شوقی نیست که ما به حساب فطرتا او را انجام میدیم. این کار است که ما مجبور هستیم، دکتر مجبور است که دوا را توصیه کنه و مریض مجبور است که دوا را بگیره. بله، بعضن دواهاست که باعث عوارض جانبی دارن، اما نظر به یعنی فایده و نقص شما میسنجیم که نقص این دوا زیاد است یا فایده از این دوا برای مریض زیاد است. اگر فایدهش نسبت به نقصش بیشتر باشه دوا توصیه میشه، یعنی مدتش هم میتونه که 3 سال حتی 4 سال برای مریض باشه،
دوام دار باشه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
خدایا خدایا خدایا
سترګې مې واخله چې انسان شمنو دا شاړه جوان ګونګه کا خدایا کمې بیا چاته ورکو غور
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.